مشال رادیو یوی بلې خبرونه ته خراغ لاس وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره 12 بجې شوې دا یو ساته غرمنې خبرونه درته بیا حمزه حسیبه شهید او عبدالحی کاکړ وړاندې کوو په دې خبرونه کې به د نورو خبری رپورټونو ترڅنګ د هغو تختول شویو ماشومان او حال واوري چې د تیر اختر پر مهال وسوالو له باجوړه تختولي د نړۍ د بیلابیلو رنگونو او خوندونو انزور هم لرو خو په پیل کې هم عبدالحی کاکړ ته وار ورکو چې د دې سات خبرونه وایي
سرچکی د پاکستان د بلوچستان په کوټه شهر کې د چارواکو په وړاندې پخوانی وفاقي وزیر په کور په سوي برید کې د وژل شوو شمیره 15 لسته رسیدلې ده. شمالي کوریا اعلان کړی چې د هیواد د مړ شوي مشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون د پوز د ستر درستیز ذمہواري ترلاسه کړې ده. ملګري ملتونه وایي هیله کوي چې د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرونو سره پوره همکاري کوي. وسم د خبرونو تفصيل د پاکستان د بلوچستان په کوټه شهر کې د چارواکو په وینا د پخوانی وفاقي وزیر پر کور په سوي برید کې د وچل سو شمیره 15 لسته رسیدلې ده. د بلوچستان د داخله چارو سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو ته وویل دا موټر برید قبایلی اړخ هم لري.
نو دا د مارکی سي سي دي تر اوسه پوری چې کم تعداد دی 15 خلک چې دی پدې کې وفات شوی دي او تقریبا شل قدر زخمیان هم دي. د دې ذمہواري چې دا یو ظاهري طور پر یو گروپ دی هغه قبول کړي دا خپل یو قبایلی او سیاسي اړخ خري.
نصیب الله بازی چارواکی وای دا 14 د پاکستان د پخوانی وزیر نصیر منګل د زوی د کور مخې ته ولاړ موټر کې وسوا. د مشال د خبريال په وینا بلوچ ازادي غشتونکو ډډي بلوچستان لیبریشن آرمی د برید ذمہواري قبول کړې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکی وای 13 شپه د خیبر ایجنسی په جمرود جبه سیمه کې ناصرګنده وسلوالو له افغانستان غیر ملکی مالونه راوړونکو شاوخوا 12 گاډي سوځول سوي او د دې گاډو څلور ډرایوران تشتولي. د دې پیژې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستي. د اورزګان د افغانستان د اورزګان چارواکي وایي پرون ماشان هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غشتلې پر حکومتي ادارو ځانوجون کې حمله وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د اورزګان ولایت د امنیت قمندان ویاند فرید حایل په دیاره مشال ریډیو ته وویل
پولیس سراور سے بھی پولیس د درولو امر واکې خود مسکل ولا دروي ورسره پولیس په دې لاته سوله چې وی ونیسي خود خپل ځانو ته انفجار ورکې په دې پېښې کې دواره مرسته دي او خپل مسکل هم تخریب شو دي.
فرید حایل افغان وسلوالو طالبانو لا تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالی کوریا اعلان کړی چې د هیواد د مړسوي مشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون د پوز د ستر درستیز ذمہواري ترلاسه کړې ده. د شمالی کوریا سرکاري خبری اژانس ویلي کیم جونګ یون ته دا اوده د کوریا د کارکونکو د ګوند مرکزی کمیټې په غونډه کې د جمعې په ورځ ورکړل شو. بیان زیاتوي نوموړي ته دا اوده د اکتوبر په 8 نیټه د کیم جونګ ایل د سوي وصیت لمخي ورکړل شوې ده. د دسمبر په 12 نیټه د کیم جونګ ایل د مړکېدو سره سم کیم جونګ اون ورلمخه د کمونیست هیواد سر درستیز اعلان شوی دی. شمالي کوریا د نړۍ څلورم لوی پوز لري چې د عسکرو شمیره شاوخوا 12 لکه ده. ملګری ملتونه وایي هیله کوي چې د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرونو سره پوره همکاري وکړي او دوی ته به د څه خنډه د مظاهرو سیمو ته د تلو لاره برابر کړي. ملګرو ملتونو دا ژغ په داسې حال کې کړی چې د جمعې په ورځ د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو په نشتو کې تر 40 زیات کسان وژل شوي. البته د دې په آزاده توګه تصدیق نه دی شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون دویاند ویلي دا مهمه ده چې د عرب مبصرونو خپلواکي او بې طرفي خیال وساتل شي. لمر چرایسي دا لومړی ځل دی چې د شام حکومت شاوخوا سل مبصرین هیوا ته ورپرېږدي. ملګری ملتونو په تشدد کې تر 15,000 کسانو د وژل کېدو اندازه لګوي. د فرانس د دفاع وزیر جیرارد لنګویت نوی کال لخپلو پوځیانو سره د لمانځلو لپاره نن افغانستان ته رسیدلی دی. د فرانس خبری اژانس ای اف پی وای تمه کوي نوموړی به له افغان ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزیر رحیم وردګ او د نیټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو له مشر امریکایي جنرال جون ایلین سره ویني. د فرانس د دفاع وزیر له هغه دوه ورځې وروسته کابل ته رسیږي کله چې د کاپیسا په ولایت کې د افغان فوج درې شی اغستونکو کس د فرانس دوه پوځیانو وژل. په کال 2001 کې په افغانستان کې د جګړې له پیلېدو راهیسي د فرانس اته اویا پوځیان وژل شوي دي. د ترکیه وزیر اعظم پر کوردی بیلتون غشتونکو د دې هواد لخوا په هوایي حمله کې د 15 ولسی وګړو پر وژنه خواشینی او پښیمانی څرګنده کړی ده. وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي معلومه سوی په هوایي برید کې وژل سوي کسان آزادی غشتونکي کوردان نه بلکې سمګلران وو. رجب طیب اردغان وایي 15 کسان وژل سوي او یو بل کس ټپي سوی دی. موږ رښتیا هم خواشینی یو، څېړنې روانې دي او وروسته به د پېښې څرنګوالی روښانه سي. رجب طیب اردغان دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د جمعې په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې وژل سوو کسان خاورې ته وسپارل سو. او وروستی خبر هم دا دی چې ګمان کېږي چې 146 کلنه چیچنیا ښځه چې د چیچنیا په یو کلي کې اوسېږي د نړۍ تر ټولو ډېره عمر لرونکې ښځه به وي. د کیسې کارویوا په نوم د دې بوډۍ له پاسپورت څخه څرګندېږي چې 146 کلنه ده او د جنوري په 15 نیټه به 112 کلنه سي. نوموړی وایي کله چې 20مه پیړۍ پیلېدا نو د 14 کالو وه. نوموړی ته د زار روس او وروسته د شوروي اتحاد د پیل راهیسي د کمونیسټ واکمنو تر واک لاندې د ژوند بلابل پړاونه په یاد دی. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرونه اوریدل.
خبرونه مو دا مشال ریډیو نه اوریدل. شه عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې درته زه حسیبه شهید دغه څلرم. په دې خبرونه کې د کوټې د 14 د سرنګوالي په اړه اوري و باورې چې د افغانستان کونړ ولایت څخه د باجوړ د تختول شو یو ماشومان لډل نه هم ظلمه کې ماشوم روح الله پونم په تخته بریالي شوې دي.
او د امتحان نورانی زیو مغل کار نه کیږي او 50 طرف دې شروع تختې دي نه ما لسته امتحان نور پات کېدو والو راوړي.
په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې به د بیلابیلو نخوتو حال درکړو. په دې نخوتو کې یو ملک هم په نخښه شوی دی. د سیمې خلک په دې اړه څه اندېښنې لري؟
په دغه یو رکشه چې څوک هم د یو رمړوله کوشش کوي د ټول کردار د کوله کوشش کوي اخن ترګټ کې جوړ دی. د افسوس خبره ده، ډېره د نقصان خبره ده.
په وزیرستان کې درته د 2011 کال د امریکا د بی پیلوټا الوتکو د بریدونو په اړه غلنده کتنه هم لرو. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر خلک د بشري حقوقو د کمیسون لکړنو نه شکایت لري. په دې اړه هم درته رپورت لرو. په نړیوالو موضوعګانو کې درته د سوریه د حالات او معلومات درکوو. د خبرونه وروستۍ برخه کې به د نړۍ په رنګونو کې د نړۍ د عجایب او پیښو حال درته ګلای از درکړي. را سره اوسئ. تاسو ماشاالله رادیو او یو د هند خبرونه لومړی موضوع د بلوچستان په کوټه کې د تیر جمعې یعنی تیر ماخام جمعې ماخام نږدې څه باندې وو بج یو بمی چاودنه شوه چې پکې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوی دي او د پولیسو په وینا شاوخوا 22 پین شوی دي. خو په سیمه کې تازه راپورونه دادي چې اوس د ژوبل کسان شمیر ډیر شته رسیدلې. د چارواکي وای چاودنه د یو پخوانی وفاقي وزیر میر نذیر منګل د زوی له کور سره شوه چې پکې یو څه د کور ساتونکو او نور زیاتره عام خلک وژل شوی دي. البته د پخوانی یا چیبي وزیر کورنۍ غړو ته د 57 رپورت نه دی رسیدلې. هلته بلوڅ وسلواله ډلې بي ال اي د پیخي پړه په غاړه اخیستې ده. د پیخي د سرنګوالي تفصيل لا کوټې نه د مشال رادیو خبريال نیاز موسی خیل راکوي.
دا د ایمبولانسانو د بیړنی حالت ژغونه دي چې په کې له پیښې وروسته مړی او ټپیان روغتونو ته وړل کیږي. د چارواکو په وینا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د یو پخوانی وفاقي وزیر میر نصیر منګل د زوی له کور سره ولیاړه ګاډی کې شخ کړل سوی بم وچاودېدو. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی په دغه اړه مشال ته وویل
دریاب په علاقې کې د ماکه د سو د زمیر یو سابق وزیر میر نصیر منګل دا هغه زوی دی میر شفیق منګل په دازای کې اوسي. نو دا د ماکه سچې دي تر اوسه پوری چې کم تعداد دی 15 خلک چې دی په دې کې وفات شوی دي او تقریبا 40 قدر زخمیان هم دي. د دې ځمواري چې دا یو ظاهري طور پر یو ګروپ دی هغه قبول کړي دا خپل یو قبایلی او سیاسي اړخ خري.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاته کړه تر اوسه لا نه د سرګند شوې چې پېښه ځانمرګ بریدو او کیوازي بمی چاودنه
تر اوسه پور خو د سیپټر وزارت باندې دا خبره مخته نظر چې آیا دا مطلب خودکش دی یا بمې دورې پلانټ کړو، نو دا تحقیق چې دی شروع دی.
هلته د کوټي په سنډیمن روغتون کې راوړل شوی یو ټپي او د پیشي عیني شاهد محمد اسلم مشال ته د پیشي په اړه وویل،
اچانک دماکه مس بس نن خبر تم ته
دی وای چې زه الته ولاړم، یو دم دماکه وسه په زګ زار سم په ما کې وچه راو مشته واژه کې ومشته زګ زار سم دغه بعد په شینه خبر سم په ځان خبر سم
نن نم شیفه نه کمر چ
د سنډیمن روختون یو مشر ډاکټر رشید جمالی روختون ته راوړل شوی د مړی او ټپیانو په اړه صدا سی وویل،
تو ہاسپیٹل میں ابھی تک 22 جو ہے زخمی کو لائے،
تر اوسا 22 ٹپیان راوڑل شوی اور دیسرا د یوسوالس کلن نامعلوم معصوم مڑی راوڑل شوی، نور مڑی او ٹپیان مشتن دی راوڑل شوی، سی ایم ایچ یا بل رختون تبا وڑل شوی وی، د ٹپیان وزا نسبتا برابر ده او دوی دوم رزیات خراب ندی،
بہتر ہے اسی رے سے زیادہ نہیں ہے.
هلته د بلوس لیبریشن آرمی په نامه بلوس وسلوالی ډلې د پیش پړه په غاړه اخیستې چې د دوی مجید بریګیډ تر سره کړي، خو چارواکو لا هم د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد شوی سازمان البته دا نه دی ویلي چې د بریت کولو تر شا یې څه مقاصد و. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
تاسو مشال راډیو اورئ. سموده وړاندې د باجوړ ایجنسی نه شاوخوا 9 ماشومان وسوال او طالبانو د پولې هغه غړې افغانستان کونړ ولایت ته تختولي. د دغو ماشومانو څخه تر اوسه 9 تنه د تختونکو له منګولو خلاص شوي دي. له دې ډلې څخه هم یو زلمکیش 14 کلن روح الله نومې هلک دی چې د ترخو کلي مامندو اوسیدونکي ملنګ زوی دی چې بیګا ماخام شپک بجې خپل کلی ته رسیدلی دی. د هغه ماشومانو شمیره 14 ده، کوم چې لا هم د طالبانو سره په ولکه کې دي. روح الله کور ته د رسیدو وړاندې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی سره غږېدلی دی.
د ترخو کلی تحصیل مامون د ملنګ جان 14 کلن زوی روح الله بیګا ماخام شپک بجې خپل کلی ته له هغې وروستو یو وار بیا ورسېدو. کله چې د تیر واړه اختر په ورځ طالب وسلوالو هغه او د هغه نور ملګري و تختول. روح الله سره بیرته ستانه شوي ماشومانو شمیره نه او کوم ماشومان چې لا هم د طالب وسلوالو سره دي شمیره یې 14 ده. روح الله څنګه و تختیدو او بیا چیرته لاړو؟
50 طرف دي شو تختیدو ما نه لا یوازې
د روح الله په وینا هغه د نورو پاتې شوي ملګرو خبر نه وو چې څه حال یې دی. مقصد یہ دا سے بیان کرو
سبق میں
د روح الله په وینا هغه طالب وسلوال ونیو او سترګې ورله وتړلې. روح الله وای هغه د کونړ نه باجوړ ته د تورخم په لار بیرته راغی، ځکه چې په نږدې لاره ورته دا خطر و چې چیرته طالب وسلوالی بیا ونه نیسي. اورولہ کورته هم لانه ورسېدلې چې د ترخ کلی په داخله کې د مشال رادیو سره خبرې وکړي. خود هغه په وینا هغه ډیر خوشاله دی چې اوس هغه خپل کورته رانځ دی شوی او د باجوړ ایجنسی لیویس فورس د هغه سره دی چې سیره تر هغه ورته نشته دی. چنواز ترغزای مشال رادیو باجوړ ایجنسی.
تاسو ماشاءالله رادیو ری به هم په قبایل سیمو کې پاتې کیږي. جنوبی وزیرستان کې بلابل وسوالو پیښو کې د سیمې خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده. په دوی کې یو د سیمې قومي مشر هم شامل دی. په دې اړه د سیمې سیمیز امنیتي چارواکي څه وایي او پیښه په څه ډول رامنځته شوې ده، دا ټول له سیمې نه د ماشاءالله رادیو د خبريال سیلاب مسعود په راپورټ کې.
د سیمې قبایلیون او د خوشا ادارې چارواکي ویایي چې د شپږم په ورځ د شک توی په سیمه کښې د امنیتي فورسز د سرتیریو او ځنې ناڅرګنده کسانو په منځ کښې ناڅاپه نښته او د ډزونو بدلون وشه، چې په ځواب کښې یې امنیتي فورسز د مدامیر ارزي کیمپ نه د مارټرګن یو شمېر غونډارې هم وداغل، چې په کومو کښې یو غونډاری د یو ځایي قبایلي په کور پرېوتو چې په نتیجه کښې یې د کور څښتن عمل خون په هغه ځای مړ شه. رایې زیاتوي چې د پېښې نه د ورستې د جمعې په ورځ د سیمې یو مهم هلک عزیز خان سره د دوو نورو کسانو د امنیتي فورسز د چارواکیو سره د پېښې په اولې د خبرو د پاره د فورسز کیمپ ته ور روان وه، چې د امنیتي فورسز سرتیریو په لار کښې ډزونه پرې وکړل وی وژلو. د پېښې او د ملک عزیز خان د وژلو په لړ کښې د شک توی د سیمې پخوانی ایجنسی کونسلر سید انور مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
جمعرات ورځ باندې شک تو علاقه کښې یو جړپ وشه چې هغه کښې آرمي جوابي کاروایي وکړله، د ملخون په کور باندې ماټر ګولا ولګېدله چې پک شه ملخون مړ شه. د جمعې په ورځ عزیز خان چې د علاقې یو ډېر عزتمن مشر وه، دغه د خبرې اترې په حواله سره آرمي کیمپ ته راونو او په لیار شې فورسز پتبونه فایرنګ وکړه او دا یې مړ شه. مشته علاقه کښې چونکې یو یور لګېدلی دی، نو په دغې یوره کښې چې څوک هم د یوره مړولو کوښښ کوي یا د ټول کردار ادا کولو کوښښ کوي هغه خلک ټارګېټ کېږي، او دا ډېره
د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي هم د پېښې پخلای وکړلې، خو د ژغر کټ کولو نوم جوتولو او تفصیل ورکولو نه یې سر په ناکښې وخوځوه. او د جمعې په ورځ یوه بله پېښه یې په دا رنګ وشوله چې د سولي وزیرستان مکین په سیمه کښې دوې ګن شپ هلیکاپټر یو کور په نښه کړه، چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود اته طالبان زخمیان او یو ووژلی شه. طالبانو په دا باره کښې لیاهیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسې مشال رادیو اوري. امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپله یو مقاله کې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې یو ترهګره ډله خراسان مجاهدین دا مهال یو شمېر عام وګړي نیسي او بیا یې وهي، په سیخونو داغونه ورکوي او جوش یې اوبه پرې اچوي او په زور زیاتي پرې مني چې ګوندې دغو خلکو د امریکایي بې پیلوټه الوتکو لپاره هدفونه ښودلي دي او د ترهګرو د پټنځایونو په اړه یې معلومات خرڅ کړي دي. د پاکستان چارواکي او ځایي قبایلي مشران په دې اړه څه وایي؟ راځئ چې د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپله یوه مقاله کې لیکي چې افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې یو ترهګره ډله چې خراسان مجاهدین نومیږي د هغو قبایلیانو په لټه کې دي چې په دې تورن دي چې د امریکایي بې پیلټ الوتکو لپاره به یې د ځمکې نه جاسوسي کوله. ورځپاڼې ته یو شمېر قبایلي مشرانو ویلي دي چې په دغه تور تر دا مهال څومره ولسي وګړي وژلی شوي دي، په هغو کې ګڼ شمېر بې ګناه وو. د مقالې لیکونکی الکس روډریګس لیکي چې د خراسان مجاهدین دغه وژونکې ډله چې مخونه یې په تور تربوزک پټ کړي وي او په خپلو جامو یې د خراسان مجاهدین نوم لیکلی وي، په ټیوټا کرولا ګاډو کې ګرځي او د افغان پولیس سره نږدې په کلو او مارکیټونو کې هغو قبایلیانو پسې ګرځي چې پرې شک کولی کېږي چې ګوندې دوی د بې پیلټ الوتکو لپاره هدفونه ښودلي وو. ورځپاڼه په سیمه کې د میشتو خلکو له خولې لیکي چې کله دغه وژونکې ډله شکمن کس ونیسي، نو د هغه سیمې نه په بیړنۍ توګه تښتي نه، بلکې ښه په آرامه روان شي، او دا د دې خبرې نښه وي چې دوی خپل د مطلب کس ونیوه، او دا چې دوی هیڅ خطر نه محسوسوي چې څوک به ورته څه ووایي. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې میشتې ترهګرې ډلې په دوی خو توانېدی نه شي چې هغه بې پیلټ الوتکې راوغورځوي چې د القاعده شبکې لوړپوړي کمانډران او د طالبانو مشران یې وجلي دي. خدا مهال د خراسان مجاهدین ډله د هغو کسانو په لټه کې ده چې د دغو ترهګرو د پټځایونو په اړه معلومات یې خرڅ کړي دي. ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو او قبایلي مشرانو له خولې لیکي چې خراسان مجاهدین څومره کسان په دې شک نیولي دي، په هغو کې ګڼ شمېر بې ګناه وو، خو د وهلو په سیخونو د داغونو په خوټ کېدلو اوبو د سوځولو نه پس تقریبا ټولو دغه الزامونه منلي دي، او په دغو کې ډېر لږ کسان بیا ژوندي لیدلی شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په دغو ژوندو راغلو خلکو کې یو د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې د میرعلي یو دکاندار دی. ورځپاڼه د دغې سیمې د یو کس د خولې لیکي چې تېر کال د خراسان مجاهدین وژونکې ډله میرعلي بازار کې دغه دکاندار ته ورغله، او هغه په زور په خپل یو موټر کې ورلړکړو او بیا یې خپل یو ذاتی جیل ته بوتلو او تر دو میاشت پورې په لخت وهلو چې د جاسوسۍ اقرار وکړي. خو هغه جاسوس نه و نو ځکه یې دا نه منله او بیا خراسان مجاهدین دغه دکاندار یوې بلې ترهګرې ډلې ته حواله کړو او هغوی بیا لس ورځې پس خوشی کړو. ورځپاڼه د یو ناپیژندل شوي پاکستاني چارواکي له خولې لیکي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز دستې ځای په ځای دي. خو دوی د خراسان مجاهدین په ضد کاروایی ځکه نه کوي چې په سیمه کې د طالبانو یو کمانډر حافظ ګلبادر سره د حکومت د امن لوسنامه شوې ده.
بیا هم په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په اړه درته رپورټ لرو. په قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې او وسوالو طالبانو د لمنځه وړلو لپاره شکمنو امریکایي بي پیلوټه الوتکو بریدونو له 2016 کال نه پیل شوي دي چې په ترڅ کې تر اوسه ګڼ شمېر مهم وسوال هم وژل شوي دي. په دغو سیمو کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر د دغو بریدونو پر څرنګوالي یو بشپړ رپورټ برابر کړی او د تیر کال بریدونو ته یې یو ځغلنده کتنه کړې. راځئ چې په ګډه وو.
د مطبوعاتو تر مخه پر روان 2016 کال کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې شکمنو امریکایي بي پایلوټه الوتکو لخوا ټول 15 اویا بریدونه شوي دي چې یوازې یو برید په کورما ایجنسی کې ترسره شوی دی. په دغه 15 اویا بریدونو کې د یو شمېر تر مخه 2 وسلوالو استعمال لاندې کورونا او 8 ګاډیان تباه شوي دي. د مطبوعاتو تر مخه په دغه بریدونو کې 3 بریدونه د وسلوالو پر موټر سایکلو باندې شوي دي. پر روان 2016 کال کې د یوش میرې تر مخه په دغه بریدونه کې ټول 130 میزایل د غلی شوی دي چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه 415 وسلوال او په بازو کې عام خلک هم وژلې دي او 25 نور ژوبل شوی دي. په 2016 کال ډرون بریدونو کې مطبوعاتو د مهمو وسلوالو لکه عثمان د مئی میاشتې 16 نیټه سب ډویژن میرعلي سره نږدې خیسور سړک، الیاس کشمیری د جون میاشتې 3 نیټه سویلي وزیرستان غوښه او د آسٹریلیا اوسیدونکو سیف الله د جولای میاشتې 16 نیټه سب ډویژن میرعلي هورمز کې د وژل کېدو راپورونه خپور کړي دي. حرکت الجهاد الاسلامي ډلې په یوه خبر پاڼه کې د الیاس کشمیری د وژنې تایید کړی و، خو په افغانستان کې د دوی تنظیم د الیاس کشمیری د وژنې تردید کړی و. دغه رنګه د روان کال اګست میاشتې په 22 نیټه شمالي وزیرستان ایجنسی شین پونډ سیمه کې مطبوعاتو د القاعده نمبر 2 ان کمانډ یعنی القاعده شبکې دویم مهم مشر اتی عبدالرحمن او ستمبر میاشتې په 16 نیټه میرعلي خیسور سړک باندې پاکستان کې د القاعده چیف اف اپریشن ابو حفص الشاری د وژل کېدو راپورونه خپور کړي دي. دغه رنګې د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه شمالي وزیرستان ایجنسی ډانډې سیمه کې د حقانی وسلوالې ډلې رابطې سکتر جانباز ادران چې په کجمیل نامه په جندل کېدو د مطبوعاتو راپورونو تر مخه په ډرون برید کې ووژل شو. د شکمنو امریکایي بي پایلوټه الوتکو بریدونه د هغې وروسته بند شول کله چې د روان کال 16 میاشتې 26 نیټه ناټو هیلیکاپټرو د مومند ایجنسی په سلاله سیمه کې د پاکستانی سرتیرو په پوستو باندې بمبار وکړو چې 24 پاکستانی سرتیری یې ووژل او پاکستان دغه برید د خپلواکۍ پر ضد وګڼو چې د هغې وروسته پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې سخت کړکېچ رامخته شو. او دغه رنګې د 16 میاشتې ولسمه نیټه باندې په شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک سره نږدې ترسره شوی ډرون برید نه پس کوم نوی برید نه دی ترسره شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان په پښین سیمه کې 15 مشکوک طالبان وژل شوي دي. د سیمې د لویس په وینا دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د صحت د څانګې څلور کارکوونکو د تختولو هڅه یې کوله. د سیمې لویس وایي د 15 واړو تعلق له شمالي وزیرستان سره دی. خدای نور ناصر په دې اړه تفصیل لري.
له پښین سیمې څخه د جمعې په ورځ وسلوالو کسانو د صحت د څانګې د یوه ډاکټر په شمول د څلورو تنو د تښتولو هڅه وکړه. د سیمې لویزو مشال ته وویل وسلوالو کسانو د پښین له کلي کربلا څخه له یوه ځایه 3 کارکوونکي او له بله ځایه بیا یوه کارکوونکي وتښتول او د برشور پر لور یې مخه وکړه. کله چې تښتونکي د برشور تور مرغه سیمې ته رسېدل نو لویزو یې مخه ونیوله، ډز یې پرې وکړې او د صحت د څانګې کارکوونکي یې روغ رمچ آزاد کړل. د پیښې پر ځای د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازایی مشال ته وویل
ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی پی او، اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے جو دیگر اہلکاران ہیں انہوں نے
کله چې دا کارکونکي له کربلا څخه وتښتول سو نو ډیپټی کمشنر د پولیسو مشر اسسټنټ کمشنر او د دوی نورو غړیو وسلوال کسان دلته په دې سیمه کې په ګیره کې واخیستل او هم دلته د دوی ترمنځ ډزې وسوې. دوه تښتونکو په خپل ځانونه ووژل، درې نور د لیوزو په ډزو کې ووژل سول او یو مو ژوندی نیولی دی. د پیښې په ځای کې د پولیسو یو تن شریف الله چې د ورور هم د صحت څانګې کارکونکی دی او د تښتونکو له منګولو څخه یې ژغورلی، مشال راډیو ته د دې پیښې معلومات داسې ورکړل.
زما ورور دی که د ډسپنسر په سهار وخت کې دا خلک ورغلي دي، بیا داسې دی کډنپ کړي، بیا داسې راغلي بل کلي کې. یو ښځه د هغې راپورته کړې ده، هغه چې راپورته کړې بیا داسې راپور
چې ورور په کوم کلي کې و.
زما ورور چې دی پښینه سره راغلی دی کلي کزې کې، دی د میډیکل کار کوي. هغه داسې بیا چې دی راغاست موږ ته اطلاع راغله، زه خپل پولیس کې یم، بیا موږ ته ورلس سیټ باندې میسج پاس کړي چې هغه بیا علاقې ونیولې. بیا داسې دلته راغلو، دا برشور سیټ ته ځان ورسوئ، دلته چین ورته پور چین چورته پور دی، پر هغه ځای باندې دغه مغویان هم پرېښول او ګاډۍ هم پرېښول، پیدل را منډه کړل او بیا دوی ګرته لیسو. موږ دلته پسې راورسېدو، چې راورسېدلو او بیا دلته پیرنګ مقابله شروع سوه. یو مسره ډار کې هغه ونیوئ او بکا چې هغه نور خودکشي وکړله، یو درې لیویز والا زخمیان دي.
له دې سره چې د لیویزو ځینې کسانو د نوم نه ښولو په شرط وویل تښتونکي طالبان او یا هم د هغوی ملاتړ کوونکي دي. د سیمې یوه اوسیدونکي هم له مشال سره همدا خبرې تکرار کړې.
زما نوم منور خان دی. پیش پاکله دا وایي چې زموږ انتظامیه واقعي ډېر لوی همت وکړي، پر عین موقع باندې لیویزو او د ولسي خلکو ډېر همت وکړي چې دا خلک یې راوګرځولي، اطلاعیې وسولې. واقعي دا ترهګر ولو او ترهګر زموږ وطن هم خرابوي، نو زموږ خلکو انتظامیه کم همت کړی دی، موږ دې ته ډېر داد ورکړو. موږ ته خو هېڅ پته نه معلومېږي چې دوی اوسوک او له کوم دغسې تعلق و، لیکن د رنګ او د ولیې او د چې کوم تربیت سوی و، چې کوم دوی څنګه مقابله کوله، له دې څه ښکاره و چې دوی ډېر تربیت یافته خلک وو او ترهګر وو. ډزې وې تقریبا یو 15-20 منټه دلته مقابله یې ورسره وسوه د لیویزو د پولیسو.
بلې خواته د لیویزو تحصیلدار محمد انور د پښین په سیول روغتون کې مشال ته د وجل سویو شناختي کارډونه ښکاره کړه او ویې ویل د دوی تعلق له شمالي وزیرستان سره دی. تحصیلدار محمد انور:
تښتون سر ته اوسه نمونه معلوم نه دی، یو زخمی موږ پروت دی، دغه به موږ ګرد معلومات خو انشاءالله بیا تاسو ته ورکو. وزیرستان دی سر، دا د وزیرستان خلک دی.
ټول د وزیرستان. یاد تحصیلدار زیاتوی نیول سوی یو تښتون کی له امنیتی ادارو سره دی چې د په خبره ورڅخه پښتنی روان دی. د یادولو وړ ده چې له پښین سیمې څخه همداسې پیښې تر دې له مخه دوی نورې هم سوې چې د سرچینو په وینا تښتونکي کسان شمالي وزیرستان ته یوسي او د پیسو تر ورکولو وروسته یې بیا خوشې کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک وایي چې په دغه ولایت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نه دی توانېدلی چې د خلکو سره د شوي زیاتي په وړاندې مثبت ګام واخلي. بلخوا په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې یوازې نامنه سیمو کې دوی فعالیت نه لري. په دې اړه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون سیمه ایزه څانګه د دې ادارې د امکاناتو په پام کې نیولو سره نه ده بریالی شوي چې د خلکو په وړاندې پرتو ستونزو ته د حل لاره ولټوي. دوی وایي چې انساني قاچاق، جنسي تیری، په کم عمر کې د نجونو ودونه، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او په ماشومانو شاقه کارونه هغه سترې ننګونې دي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون یې د مخنیوي په لار کې سنې دي کړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
سید مقصود هاشمی، یو تن د ننګرهار اوسیدونکی. لکه څرنګه چې د بشر د حقوقو په مسایلو کې ښځینه او نارینه، غټان او واړه ټول حق لري او ټولو ته باید یو سالم ژوند، البته د خوراک له نظره، د اوسیدلو له نظره، د لباس له نظره، همدارنګه چې د نور وسایل چې د ژوند لپاره ضروري دي، دا باید ټول ورته تهیه برابر شي. متاسفانه دوی نشي کولی شي هغه مهم سهولتونه چې باید د خلکو لپاره برابر کړي.
یو بل تن هم ورته نظر لري او وایي:
سمیلا نصری، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. زما نظر حقوق بشر په اړه دا
بشر
حقوق ادارے بیلگا منگتا
تراوخی ورس پرس په بټیو کې په خار کې د ماشومان او هغه ماشومان چې شګه کارونه کوي شمیرې جاتیږي د دوی د اختیام ماشومان ته چکړي نو بیلګې د ټولنې تولاند کې چې څومره ماشومان دوی له شګه کارونه ژغورلي
په ننګرهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر رفی ولا بیادار بیا وایي چې دوی کومه اجرایی قوه نه ده خو د بشر په وړاندې د زیاتی د مخنیوي په لار کې خپلې هڅې له دولت سره شریکوي خبر شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو د دې ساعت د خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو ته د نړۍ رنگونه اونیزه خبرونه لرو. خو په لومړۍ برخه کې د تل پشانی تاسو ته لند خبرونه لرو. البته د یادونه وربورم چې تاسو کولی شئ www.mashalradio.com کې زموږ ټول خبرونه پاکې صافې اورئ. او سم د لند خبرونه واره رسیدلې ده په پښتونخوا کې ټکنده غرمه. د عبدالحی کاکړ هم په سټډیو کې ده او د دې ساعت لند خبرونه وایي.
د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې د چارواکو په وینا د پخواني وفاقي وزیر په کور پسې برید کې د وژل شو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تېره شپه د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې ناڅرګند وسوالو افغانستان څخه غیر ملکي مال راوړونکي شاوخوا 12 ګاډي سوځولې دي. د روزګان چارواکي وایي پر ماشان هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غوښتل په حکومتي ادارو ځان وژونکي حملې وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
لند خبرونه او چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه لرو. دا کتنه په اسلام آباد کې نن سراج ظهیر کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سوی نادرن د نامعلوم وخت پورې سنتونو ته د ګیس فرامي بند کړې ده. او د پېټرولیم فاقي وزیر ډاکټر آسیم حسین ویلي دي چې دا وخت ملک کې د یو ارب کیوبیک فټ ګیس کمښت دی او ملک د یو سخت بحران اړخته روان دی. د جنوري میاشت باندې نور هم سختوي. ادارې لیکي چې دا بحران د حکمرانانو د غلطو منصوبه بندو له وجې رامخته شوی دی. او افسوسناک خبره دا ده چې موجوده حکمرانانو د قومي مفاداتو په ځای د سیاسي مفاداتو تر مخه د 1500 پورې غیر قانوني سي ان جي سټېشنونو ته لایسنس ورکړې دي چې لکبل دا بحران را پیدا شوې دي. اداریا اخیری کې لیکي چې چری پسی ان جي چلیدونکو گاډو باندې بندیز ولګولې شي نو دارنګ به دې بحران باندې قابو ومندې شي. ایکسپریس وس پاڼه هم د حکومت غلطو منصوبو اړختا کتلې دي او لیکي چې ملک کې کال 2011 په داسې صورتحال کې خدمتږي چې هر طرف ته بے اطمینانی دا او څوک هم نشي ویلی چې حالات به خاړ اختلال شي. اداري لیکي چې یو خاص سیاسي اړې غړې دي او سیاستدانان د خپل مفاداتو لپاره بیانونه ورکوي او مخالفه ډله مسلم لیگ نون د نو ټول ټاکنو غوښتنه کوي. اداري لیکي چې موږ سره د نړۍ د ټولو نه خده کر کروندیز مکه ده. کدا موږ په صحیح توګه په کار راوسته او د دې سره سره مو خپل سنتونو ته هم پاملرنه ورکړه نو هر څه ټکې دي شي. اج ورځ خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پارلماني لیډر د عبدالله اکبر خان هغه بل ته را ګرځولې دي چې پکې په میډیا د بندیزونو لګولو ویل شوې دي. خو له صوبایي حکومت د مخالفت وروسته دا بل واغستو. ادارې د نوموړي بل په حواله لیکي چې د میډیا نمائندگانو د سیاسي لارښودانو خلاف داسې خبرې وکړي چې ورسره د ولس په نظر کې د هغوی مقام را پریوزي. باید چې په میډیا داسې بندیز ولګولې شي او د دې کار نه منې شي. ادارې زیاتوي چې دا خو په خپل د سیاسي لارښودانو کار دی او بل دا چې کوم خلک یو پارټي پریږدي او بل تلال شي نو هغه خپل زړو ملګرو پسې خبرې کوي نو دې سره پخپل د دوی مقام را پریوزي. اداریا اخیری کوي چې دا هم ټیک ده چې بعضی ټی وی انکاران خپل پروګرامونو کې یا خود یې ډلې ملګرتیا شروع کړي یا پخپل جج جوړ شي نو باید چې داسې هم ونه شي. خولي پیپلز پارټي له به هم خپل غیر جمهوریت سوچ بدلول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې دا ورته اصرار علم مومن بیا هم د دوو لیکونو غټ ټکي راوړي دي. نیو ریپبلیکن مجلې په یو مقاله کې راغلي چې دا سیخکاری د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي لخوا د پوتس له لوري د دوی د حکومت د ختمولو په اړه دوی فکرمن شوي دي. بلخوا د ورځپاڼې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی. کارپوهان داسې اندېښنه لري چې په دریو میاشتو کې دننه د شخصي امنیتي کمپنیو ختمولو سره به افغانان او د ناټو مرسته کوونکي بهرنیان له خطر سره مخامخ شي. د دغو دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار العالمومن نورو
د نیو ریپبلک مجلې په یو مقاله کې راغلی دی. ښکاري داسې چې د پاکستان حکمران جماعت پیپلز ګوند د پوځ لخوا د دوی د حکومت د ختمولو په اړه فکرمند دی. ملخو داسې ښکاري نه چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پوځ او د استخباراتو د ادارو نه د ځان د بچ کولو لپاره د امریکا نه د مرستو غوښتنه کړې وي. خو د دې باوجود یو شمېر وجې دي کوم چې ښایي کم از کم په دې وخت کې د پاکستان پوځ د دغه هیواد حکومت نشي راپرځولی. لومړۍ وجه دا ده چې دا ګرانه ده چې د اپوزیشن مشر نواز شریف به د حکومت په ختمولو کې د پوځ ملاتړ وکړي، ځکه چې نواز شریف په خپل هم په 1999 کال کې د پوځي کودتا له وجې ملک بدر شوی وو. په مقاله کې وړاندې راغلی دی په پاکستان کې د مهال د پوځي مارشل لا د نه راتلو غټه وجه دا ده چې په لومړي ځل په پاکستان کې دا خبره محسوس کړی شوی، کچري پوځ په حکومت کې مداخلت وکړو نو پاکستان به د اخیری لویه مقاهم له لاسه ورکړي، ځکه چې د پاکستان په ټول تاریخ کې کله هم یو منتخب حکومت په کامیابۍ سره خپل واک بل منتخب شوی حکومت ته نه دی سپارلې. همداراز وزارت د دې خبرې دی چې پاکستانی وګړي دا وخی چې د دوی په هیواد کې کم از کم یو ځل خو ولسی حکومت خپل موده پوره کړه. په پاکستان کې د وکیلانو تحریک او په 2008 کال کې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د مظاهرو وروسته په دغه هیواد کې د جمهوریت لپاره امیدونه راپورته شو او همدارس دغه جمهوری عمل اوس هم دوام لري. بلخو د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی افغان حکومتي چارواکو په دې وروستیو اونیو کې په هیواد دننه د شخصي امنیتي شرکتونو څخه د بلیونو ډالرو د قیمت وسله او ګاډي نیولې دي. د حکومت د دې پلان په اړه اندېښنې راپورته شوي چې دا رنګ د قافلو او نورو تنصیباتو د خوندي کولو لپاره د شخصي امنیتي شرکتونو لخوا د ګمارل شوو خدمتي وګړو پر ځای به حکومتي سرتیري وګمارل شي، ځکه چې دا حکومتي ځواک لا هم په بشپړ توګه نه دی چمتو. ډیپلوماټان، کارپوهان او د امنیتي کپنو چلوونکي اندېښمن دي چې په دریو میاشتو کې دننه د شخصي امنیتي کپنو ختمولو سره به افغانان او د ناټو مرسته کوونکي بهرنیان له خطر سره مخامخ شي. دا بدکاري پروژې به ودرېږي او د کرپشن لپاره به نورې لارې پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي دي. اندېښنې څرګندېږي چې آیا افغان ځواکونه به د خپل هیواد مخ په زیاتېدونکي امنیتي ستونزې حل کړي او کنه. د ملګرو ملتونو تر مخه په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1995 بریدونه شوي دي، کوم چې د 2010 کال په پرتله 1% زیات دي.
او بیا هم د وی نړیوالې ورځپاڼې یا اژانس شننه لرو. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا حکومت هڅه کوي چې پر روان پسرلی کې له وسوالو طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو بهیر ګړندی کړي. د خبري اژانس اسوسییټډ پریس په لیکنه دوی د روانو هڅو په لړ کې اټکل کوي چې خایي په راتلونکي کال کې د طالبانو لپاره د یو استازي سیاسي دفتر پرانیستلو پلان پلي شي. د دغې لیکنې غټ ټکی درته ما حسیب شهید ژباړلی. د اوباما اداره هیله لري چې د پسرلی له رسیدو سره له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې بیا پیل کړي. اسوسییټډ پریس د امریکایي او افغان چارواکو له خولې زیاتوي مخکې لیدې چې د سولې د خبرو اترو بهیر د ولسمشر حامد کرزي د نیمو کلو وجې وزنډیږي د دوی هڅې ټاکونکي پړاو ته رسیدلي. اسوسییټډ پریس د یو لړ پوری امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او ګړندی کولو یو هدف د افغانستان د هغو سیمو په نخښه کول دي چې خایل او وسلوالو سره اوربند پکې ټینګ شي. دا چارواکي زیاتوي دا به د بشپړې سولې د لوزنامې لمړی پړاو وي چې په نتیجه کې به د جګړو مهمه برخه ختم شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله چې د نوم د نه خودلو په شرط خبري کړي زیاتوي چې امریکایي چارواکي غواړي په 2012 میلادي کال کې د طالبانو له استازو سره په اروپا او خلیج کې د پټو خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې لوړې ژورې هم وي، خو نتیجه یې د طالبانو د دوو غوښتنو په برخه کې پرمختګ و. د دواړو لورو ترمنس د باور درامسته کولو لپاره په دې ګامونو کې یو د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل وو او بل له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو خوشی کول. طالبان بیا په ورته اقدام کې باید ډاډ ورکړي چې له القاعده سره خپل اړیکې شکوي، د افغانستان منتخب حکومت به مني او په خنیت به خبریات لري کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ډېر امکان لري چې د طالبانو د سیاسي استازیتوب د پرانستلو طرحه په راتلونکي کال کې عملي شي. دا چې څو وخت او چرته تر اوسه معلومه نه ده، خو له ګوانتارامو زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو په وړاندې د ولسمشر کرزی د مخالفت او د بندیانو د انتقال په برخه کې د امریکا د کانګرس د نویو سختګیری ولوجه یو څه ستونزې رامنځته شوې. لیکن زیاتوي امریکا مخکې منلې و چې د خبرو د جزئیاتو له ښکارا کولو مخکې د طالبانو څو پخواني چارواکي یو دریم هیواد او په غالب ګمان قطر ته وستوي او هلته یې نظر بند وساتي. په دې کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات والی خیرالله خیرخوا او پوځي قمندان ملا محمد فضل شامل دي. دا هغه طالب مشران دي چې د سولې عالی شورای هم د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې دوی باید افغانستان ته وسپارل شي نه یو دریم هیواد ته. خبری آژانس اسوسییټډ پریس په دې برخه کې بیا په 2013 کال کې د ګوانتانامو له زندان څخه د خلاصوی افغان حاجی روح الله لخلیلی کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر خلاصېدو سمدستي ورسره کتلی او هغه ورسره ژمنه کړې چې افغان بندیار به ټول افغانستان ته راوستل کیږي نه کوم بل هیواد ته، ځکه هغه افغانان دي. لوړپوړي افغان چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي افغان ولسمشر د طالبانو لپاره سعودي عربستان چې یو پیاوړی اسلامي هیواد دی او ترکیه چې د افغانستان گاونډ کې ده غوره ګڼي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د عرب لیگ د څارونکو یو ډله د بشار الاسد د رژیم لخوا د جوړجاړې د عملی اقداماتو د جاج اخیستلو په هدف سوریا ته ورغلي. رپورټونه وایي سلګونه زره سوریایانو د جمعې په ورځ د حکومت پر ضد تازه مظاهرې کړي چې په ځواب کې سوریایي ځواکونو ولستنه مظاهرچیان هم ووژل. لویدیځ هیوادونو په عین وخت کې د سوریا پر حکومت غږ کړی چې له عرب لیگ سره کړې د خپل موافقې چې د تاوتریخوالي د یو خواته کولو په اړه ده ټینګ ودرېږي. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
رویټرز ایجنس پر راپور کې لیکي پر ځای د دې چې د عرب لیگ د سارونکو سوریا ته په ورسېدل او د غلطه حالات آرام شوي وي، د دې هیواد خلک لا پاریدلی او د حکومت پر ضد خپل مظاهرې لا پسې توندې کړې دي. اجانس پلازمینې دمشق سره د لګیدلې یوې سیمې دومه د مظاهرچیانو په حق لیکي چې دوی د دې لپاره چې سارونکو ته خپل زور وښایي امنیتي ځواکونه په کاڼو ویشتل چې هغوی پر بیا په ځواب کې اوښکې بهونکې ګیس پرېښودو. دغه راز د حما او دیرا ښارونو په حق لویل شوي چې د مظاهره کوونکو او ځواکونو د نښتو په نتیجه کې په دواړو ځایونو کې 15 تنه فعالان ووژل شول. د بشري حقونو د څار د یوې سوریایي ډلې په خبره امنیتي ځواکونو په ادلب ایالت کې هم 2 تنه مظاهرچیان ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د حمص په ښار کې بیا د ډزو په تبادله کې د 15 تنو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو په حق لا هم ویل شوې دي. راپورونه وایي د سارونکو په شکل کې په سوریه کې د عرب لیگ په ماموریت هغه وخت ګوتې پورته شوې کله چې د سوډاني مشر جنرال محمد الدابی له خولې د سوریه حالات د ډاډ وړ وبدل شول. په دې سربېره د سارونکو کم شمیر او د سوریایي حکومت په لاجستیکي مرستو د دوی اتکا کول هغه کمزوري دي چې د عرب لیگ د ماموریت د احتمالي ناکامۍ لامل ګڼل کیږي. رسنیو په نهال کې د خاغلی الدابی د جمعې د ورځې وینا راغستې چې ویلې دي زما خبرې غلطې تعبیر شوې دي او پراتونکو کې د مشن ټولې اعلامیې به لیکلې بڼه ولري. اخو بیا د سوریا د اپوزیشن یو مشر لوی حسین په دمشق کې لوا چینای ټلویزیون سره په مرکه کې سارونکو ته د همس د ایالت پیادولو له دوی غوښتل چې مخکې تر دې چې خپل ارزونه سره راشي باید یاد ایالت په ټولو برخو کې خیوګدې پلټنی وکړي او زیاته کړه. دغه ماموریت به له ناکامۍ سره مخ شي کچرې د سوریا اپوزیشن حکومت او خلک له سارونکو سره تعاوني شرکت او د دوی مرستې ونه کړي. زه هیله من یم چې زموږ د شریکو ګټو د ترلاسه کولو په مخه به ټولې ډلې له مشن سره همکاري وکړي. اروپایي ټولنې او د برتانیا حکومت هم په خپلو اعلامیو کې له سوریایي رژیم غوښتي سو په هیواد کې د عرب لیگ د جوړجاړي د پلان په عملي کولو زور زیاتی ته په سمدستي ډول د پای ټکی کېږدي، واړه سیاسي بندیان خوشي کړي او پوځ له ښارونو بهر ته وباسي. د سوریا حکومت بیا وایي چې پوځ یوازې له بهر تمویل شو اسلامي جنگیالو سره په مبارزه بوخت دی او ادعا کوي چې پترس کې صد باندې 2000 سرتیري بایللي دي. دا هم باید ویل شي چې د سوریا حکومت د تاوتریخوالي د پیښو د نه درولو لپاره وار لمخې د لویدیځ او هم د گاونډي عرب هیوادونو له سختو مالی بندیزونو سره مخ دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
د مشال تر څنګ وسی ځکه چې مشال رادیو تاسو ته خوندور پروګرامونه وړاندې کوي او له دغه خوندور پروګرامونو څخه یو هم د نړۍ رنگونو اونیس پروګرام دی چې ګلایا زی درته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې د نړۍ د جالبو پیښو یو مجموعه درته راغونډوي. راځي چې په ګډه وورو.
قدر من اوریدن کو دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کې زستا سو قربا ګل یازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای په دې پروگرام کې مودلا دا نړی لا ګډ ګډ نا ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او دا فلمی نړی خبري او کیسی راغونډ کړی دی دا افریقا یوگانڈا هیواد کی یو کس دا کور پا گودام کی خلائی جاز جوڑوی زو دا یوگانڈا کمپالا خارتا
basiye bamaze kote basaka iya mayo bayi yali bewo chenyabiza naye baoninga timuliye kuzenga mutwara chiribere
دا یوګانډا سرکار کمپالا کې شپږش کلن ایرونټیکل انجینیر کریس ناسامبا د خپل کور په ګودام کې خلای جاز جوړولو کار پیل کړی. کریس وای دوی د خلای سفر کولو خوب لري. د کور په ګودام کې دغه جاز 100 میټر اوږده پری لري. په لومړی پړاو کې دغه جاز په هیواد کې د الوت تجربه وکولی شي. د جاز ته د افریکن سکای هاک نوم ورکړل شوی. کریس سره د افریقا خلای پروګرام ادارې مرستې کول هم ژمنه کړې. په دویم پړاو کې به د پایلټ نه بغیر په خلا کې د الوت کولو تجربه کولی شي. کریس وای د دویش میاشتو راهیسی په خلای جاز کار کوي او شپږ سوه خلکو په رضاکارانه توګه دوی سره مرستې کړي. دوی ته تر اوسه پورې $80,000 چنده هم راغونډه شوي. قازقستان کې د مرغانو کلنۍ ښکار مقابله شوي زو د قازقستان الماتی ښار ته قازقستان کې هر کال د مرغانو د ښکار مقابله کیږي. د قازقستان الماتی ښار کې مرغانو ته د ښکار کولو لپاره تربیت ورکړی کیږي او دا مقابله د کلونو راهیسې را روانې دي. په دې مقابلو کې ماشومانو او ښځو هم برخه واخیسته. په قازقستان کې د مرغانو ښکار کول ډیر زیات مقبول دي. په دې مقابلو کې ښکاری باز په خپل اوګه کینی او ورته ښکار خای چیروي نیسي. د قازقستان ځینې کلو کې مرغان د چیلو د نیولو یا ښکار کولو لپاره هم کاروي. د جرمنی ساینس پوهانو د نړۍ له ټولو وړو کې د سټیم یا باپ انجن جوړولو ادعا کړي زو جرمنی ته. د جرمنی ساينس پوهانو د نړۍ لټولو وړوکی انجن د رابرټ سټیلینګ د ماډل پشان جوړ کړي. په دې انجن کې د لیزر استعمال شوی. ساينس پوهان وای چې په دې خبره حیران دي چې د انجن ډیر موثره طریقه درجه حرارت په طاقت کې بدلوي. پروفیسر کلمټر بی بی سی ته ویلي په دې خبره ځان پوه کول غواړي چې په بنیادی توګه د باپ دا وړوکی انجن څنګه کار کوي. د چندی راغونډولو لپاره خلک مختلف ترکیب خپلوي. خو پرتګال کې خلکو د شمی بلولو د لارې چنده راغونډه کړي زو د پرتګال لزبن خارته. ¶¶
پرتګال کې یو فلای داری د 50,000 نه زیاتې شمې بلې کړې چې مقصد یې ناروغانو لپاره چنده راغونډول وو. د لیزبن په یو چوک کې دا شمې بلې کړې شوې وې چې د ننداري لپاره خلک راجمع کېدل شروع شو. په لږ وخت کې په سلګونو خلک دغه ځای ته راغلل. دغه ادارې د یو شمې قیمت یو یورو ایښودی وو او خلکو دغه شمې په یو یورو په بدل کې واخیستې. فلای داری د ناروغانو لپاره چنده راغونډ کړه او تمه لري چې په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې به په یو وخت کې د 50,000 شمو بلولو ریکارډ هم شامل کړي. تاسو واوریدل چې د شمو بلولو د لارې یو فلای ادارې د ناروغانو لپاره امداد راغون کړو. خو اوس مو خبرو چې د امریکا شیکاګو ښار کې دوه طالبانو په سکول کې د هر کلاس ختمېدو وروسته د جسټن بیبر سندره وویل او د کافی شاپ لپاره چنده راغونډ کړه. د جسټن بیبر سندرې نوم بیبی وو. د شیکاګو دوه طالب علمانو چارلی روزی او جیسی چاس د یو مقامی کافی شاپ لپاره د چندې راغونډولو پریکړه وکړه. دوی د سکول د انتظامی نه اجازه واخسته او هر کلاس په ختمېدو دوی د امریکا مشهور سندرغاړي جسټن بیبر سندره بیبی وایله. د دې د لارې دوانو طالب علمانو د کافی شاپ لپاره د سندرې د لارې $1,000 چنده راجمع کړه. دغه طالب علمان وای ډیر خوشاله دي چې درې ورځې مسلسل دوی دغه سندره وایله او د کافی شاپ او کلتوري مرکز لپاره پیسې راجمع کړي. د چین یو جوړی د واده نویم کلیزن مانځلې ده. زو د چین غوزوهو صوبې ته د چین دوه ضعیف عمره جوړی یانګ شینګ زونګ چې د 109 کالو دی او جین جیفان چې د 106 کالو ده دا واده نویم کلیزه ون مانځله. د ګونزو صوبې او د هیواد مدني ټولنې ادارې دا د چین تر ټولو ضعیف عمره جوړه ګرځولې ده. د دې جوړې خیال ساتونکي وایي چې دوی خپل منځ کې رابطه د اشارو د لارې کوي او په سترګو یو بل ته خپل خبره رسوي. جین وایي دوی په 14 کالو کې واده کړی وو او په هغه وخت کې فیصله وکړه چې ینګ سره به ټول عمر تیروي. تر 90 کالو پورې یو ځای پاتې کېدو په شا ینګ وایي چې د دې راز په فارم کې هر ورځ کار کول او د دواړو زړونو د اخلاص نه ډک وو. امریکا میامی یو اوسیدونکو د ناروغ فوزی لپاره د $2,000 هیري او غوته د امداد په توګه ورکړی دا زو میامی ته. میامی کې د فوجانو د مرستې یو ادارې ته یو نامعلوم خزي ټلیفون وکړو چې د خیراتي ادارې په دفتر کې یو کسوړه پرې خو دی. د ادارې یو ویان دی چې کله دا کسوړه پرانسته نو د $2,000 هیري او نور قیمتي سامان پکې موجود وو. دغه نامعلوم خزي په کاغذ یو لیک هم پرې خو دی وو او ویلی وو چې دوی ته د هیرو ضرورت نشته او غواړي چې په ښه کار کې دا وکاروي. د امریکا الاسکا ریاست کې دریدش کال روستو پیکج په صحیح پتا رسیدلې دي. زو الاسکا تا دریدش کال وړاندې جیمز ویلسن ته یو پیکج یا خط لګل شوی وو، خو هغه وخت دوی ته نو رسیدلې. جیمز ویلسن د الاسکا نه بیا ارکنساس ته کډه کړې و او هغه کور کې یو بل کس اوسېدو. بیتی ته دغه پیکج تیرونه د کور په پته ور ورسېدو، نو هغه ډیر حیران شو. په دغه پیکج کې مختلف دستاویز وو. د ډاکخانی چارواکي هم حیران دي چې دومره وخت پوري دغه پیکج چرته وو. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې کوم خلکو په بدن زیات بیختوي هغوی کټمل نه چیچی. د بایولوژي لیټرز مجلې کې خپور شوې تحقیق تر مخه کټمل په داسې خلکو په بدن پریخي وو چې زیات بیختي لرل. د تحقیق نه معلومه شوې چې کټمل د زیات بیختو لرونکو په بدن سفر نشي کولی او د دوی رفتار هم پرو شي، خو چې کله په بدن ویخته کم وي نو کټمل په اسانۍ سره دوی چیچی. د برتانی چارواکي وایي په دې هیواد کې کټمل په زیاتېدو دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې مزایا فلم دی ډیکټیټر ټریلر خپور شوی. فلم دی ډیکټیټر د مشهور فلم بورات ډایرکټر جوړ کړی. په فلم کې یو فوجي ډیکټیټر خودل شوی چې سلویخ کالو پوری په هیواد کې واکمنی کړې وي او د نړۍ لوی هیوادونه واړي چې دغه ډیکټیټر د خپل څوکۍ څخه لري کړی. فلم دی ډیکټیټر بعد را روان کال 2012 د مئی په 12 نیټه نمایش لپاره وړاندې
کیږي. The time has come for him to step aside.
We must keep on with the NATO mission and bring him to justice.
I made that up. WTF, what the fakhur majal Muhammad Aliya?
Boy mingling, England, meddling in the Netherlands, checking in daily under aliases.
America, the birthplace of AIDS.
Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down.
One, young, two, you, one, two, three. Malawa!
د هالیوډ ډیزني لیټ کمپنی یو نوی فلم جان کارټر با د 2012 کال د مارچ په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. فلم جان کارټر کې د خلای مخلوق او د انسانانو ترمنځ جګړه خودلې شوی. د هند مشهور ستوري شاهرخ خان نوی فلم ډان ټو د نمایش لپاره وړاندې شوی او په لومړی اونۍ کې ډېر کاروبار کړی. سخ کال د شاهرخ خان دویم فلم دی چې په باکس آفیس کې خلکو ډېر خوښ کړی. د دې وړاندې فلم راون په ګرد نړۍ کې شاوخوا 240 کروڑ روپو کاروبار کړی. د فلم ډان ټو په اړه کارپوهان وایي چې د شاهرخ خان دا فلم به هم په باکس آفیس کې ریکارډ جوړ کړي. د فلم ډان ټو ډایرکټر فرحان اختر دی. اوس اورو د ډان ټو فلم ټریلر.
Good evening, Mr. Malik.
Put your hands up.
Agar aapko sari information saboot samet chahiye, mere khilaf lage sare charges wapas le lijiye.
Tumhari talash to duniya ke har police department ko hai. Kis kis se baat karunga?
Aaj ye sunkar meri maa kitni khush hoti.
Apne haathon se hi tumhe goli maar deti.
Mr. Malik, aap meri maa ko nahi jante the.
No.
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو ضرورت به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه وکي. را روانه ونی با بیا در سره په لوی الله مو سپارم.
چپ شمکاو ایم چی دنګ یار تا خایم.
ماشاءالله رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم د ماشاءالله رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان.